په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته راغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 4 خبرونه په خبرونو پیلوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي آسیا د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتخاب کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډز وټاپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په می میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې معترضان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربن، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د سندي حوزو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید ویلي چې دا کسان په تېره یوه میاشت کې د تودوښې له پایله جل وهلي. د تودوښې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د کراچۍ د جنا روغتون ویاند حسن علي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پرون د هوا درجه د سانتیګراد له 550 درجو واوښته. د روغتون ته نوي جلوهلي کسان وروستل سوي دي. د بریتانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي، او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کنن لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پوښتنو له مخې د ستارمر منځلارې کینپال ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پوښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې پاتو کلونو کې 15 صدر زمان بدل سول، ډیری رای ورکونکي یوازې بدلون غواړي. که نظر پوښتنې دقیقې وي، بریتانیا به د نورو هغو اروپایي هیوادونو لار تعقیب کړي چې د کووید 19 د وبا له خپرېدو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اقتصادي شاتګ په خاطر یې حکومتونه بدل سول. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي، او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل 13 میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه وه ښولې. ترکی چارواکي وایي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالنډ ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربا جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه. ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، څو د فوټبال په ډګر کې د ترکیې لوبغاړي ماریا دیمیرال د لاس پر هغې اشاره چې د توندلارو ملتپالو نښه بلل کیږي د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسي فیزر لخوا د سویو انتقادونو سپینوای وکړي. د ترکیې فوټبالر د لاس اشاره له هغې توندلارې ډلې سره اړونده ګڼل کیږي چې د خړو لیوانو په نوم پیژندل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې جرمني په ځوابي اقدام کې نن په برلین کې د ترکیې سفیر احضار کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه ترکش نشد، هیچ یو درسانه و لوری رسوا نشد. ما پا تیرو تو کلونو که دی کورنی نگدی لوری للاس موطرل.
د طالبان حکومت د شوانزایو په درسی موضوعاتو کې نیمارت پیجندنه هم پور زیاده کری
دکتاتوری یو گندی یو فردی حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واڅوي چې هغه ته وفادار اوسي او هلته مغه به مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي.
د بریتانیا یو ورځپاڼې او یوې رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زندانۍ فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې. په ګاونډیو هیوادونو کې د دېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شول سوې ده. په اورزګان کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در به در دی، ټوله خارج ته روان دي، ټوله ایران ته روان دي.
په فرانسې کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یا هم د خپرونې تشر اغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د بشری حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو په باب څېړنې وکړي. بلخوا افغانستان کې د جګړو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي څو د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه سي. دا هم تفصیل.
د بشری حقونو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلاره په نوم په خپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشیا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in
the یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل و لکه محمد محقق چې د هغه ملیشه ځواکونه د 2000 په پایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤول و، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه ترکش نشو، هیچ یو د رسنیو له لوري رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم. او دا بعد زیاتره خلکو هیله توقع هم دغه سي چې ماغه مجرمين خلک محکمو کې وسګوري.
دوی د نړیواله محکمې په څیر له نورو بې پري عدلي او قضایي سازمانونو نه تمل لري چې د افغانستان له جنگي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکیل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندې په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونیز درسي نصاب د موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینې منځپانګه د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمني او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از هم چه آموزش خوانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوی.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارت په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وي. اند ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاته هغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
ګارډین ورسپانې او درخشانی په نوم رسنۍ په یو ځنګړي راپور کې دا کړي چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زندانی سوي فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې ده. دغو دوو رسنیو د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي په دې سب سوي ویډیو کې لیدل کیږي چې پر زندانی سوي میرمن د دوو کسانو لخوا دغه تیری کیږي. دا هم راپور
ګارډین ورسپانې او رخشانه رسنۍ ادعا کړې داسې شواهد موندلې چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو په یوې فعالې ډله ییز جنسي تیری کیږي. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه په ورځ په یو ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیری داسې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغه دوه رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د وسلوال کس لوري په ټلیفون اخیستل شوې زنداني میرمنې ته ویل کېږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړي چې دغه ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریون کې د ګډون په تور نیول شوې او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوې. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته زنداني میرمن له افغانستانه وتلې، خو په جلاوطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې او ورته ویل شوې که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونو او ښځو چې د طالبانو لخوا زنداني شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي ځورول شوي دي. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د بدحجابۍ په تور نیول شوې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
بسیار زیات بې حرمتی کردن، بې احترام،
خو زموږ ډیره بې عزتی وکړه. هر یو یې په موږ د لاسه چونې هڅه کوله. کله چې ما چیغه وکړه چې ما ته لاس مه راوړه، هغوی زما لاس کش کړو او څیرې شو. بیا دوی ما پورې خندل. دا وخت ما یوازې د مرګ هیله درلوده.
ما د تصحنه فقط ارزوی مرګ مه داشتم.
د تمنا زریه پریانی په نوم یو معترضه میرمن چې د خپلو طالب ضد هڅو په تور د طالبانو له لورې نیول شوې و وایي په زندان کې پرې جنسي تیری نه دی شوی، خو ادعا کوي چې دغه ډول پیښې د طالبانو په زندانونو کې شته. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه:
دا ښځه چې پرې جنسي تیری شوی دا یوازې یوه بېلګه ده چې د دغه ډول پیښې اړوند خبرې کوي. خو دا چې له ما سره ورته عمل نه دی شوی دا معنی نه لري چې په نورو ښځو هم جنسي تیری نه دی شوی.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار د ګارډین او رخشانه د راپور د اندېښنې وړ وبللو او وویل چې طالبانو د ښځو لپاره د خوندیتوب ټول سیستمونه له منځه وړي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
Her story really forces us
د دې مېرمنې کیسه موږ اړکوي تر څو وپوښتو چې څومره نور خلک به ورته تجربې ولري. موږ پوهیږو چې طالبان ټول هغه سیستمونه چې په زندان کې د ښځو د ساتنې او د ښځو د ځورونې څخه د ساتنې لپاره یې شتون درلود له منځه وړي. موږ پوهیږو هیڅوک نشته چې په زندانونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او هغه ښځې چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي د دوی د ځورونو په وړاندې ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خرابوالي ترڅنګ ویلي و چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې پر نوي زنداني میرمنو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړس امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پرته له دې چې د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و.
د بدخشان ولایت څو اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه اعتراضونه چې د چهارشنبې په ورځ سوي د طالبانو لخوا ځپل سوي او د طالب ځواکونو په ډزو دوه کسه ټپیان سوي هم دي. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخن ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت پاړه وو. دو دوی له وسه پورته یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل، خو د کوکنارو د لمانځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کرونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول، او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې 2 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د فرانسې د توندلاري ملتپال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. د دې ګوند بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډډه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 1 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په 2 پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان بردیلا چې دایم ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي، نو حتی زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی لپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیری یکشنبه په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو پترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وېستل څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وېستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وی پیرانو پاکستان کې د افغان خبرلانو نه هیلي کوونکې وضعیت ډیر خپه دي. د سازمان په ویلامه کې ویلي چې پیرانو پاکستان کې افغان خبرلانو ورته ویلي چې غربي هوادونو ته د دوی د لیست پروسه درول سوي ده.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډیر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبریالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو چې دا کړنه د افغان خبریالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وایي چې لبد مرغه دا خبریالان د افغانستان په دواړو غونډو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبریالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبریالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبریالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبریالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبریالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وعده کړي دي تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي شوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبریالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگارانی که
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اگست 15مې وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته یې کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 25 نور خبریالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبریالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ، بدبختۍ، ګواښونو او له ناهیلیو ځوریږي.
د ورزګان د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. چارچینی، چنرتو، خاص روزګان او گیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي وایي لومړنیو او بنسټیزو خدمتونو څخه بې برخې دي. دا هم راپور.
په اورزګان ولایت کې د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوو لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځنګړې ډول چارچینې چنارتو خاص روزګان او غزاب ولسوالی هغه ولسوالی دی چې تر ډیره له انکشافي پروژو محرومې پاتې دي. د غزاب ولسوالی اوسیدونکي صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکي تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د غزاب ولسوالی لوستوند ملار ده چې ډېر لارې دره ده، هغه سیلاب خرابه کړې ده. زموږ په غزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي، دغه ولي شاید آیتان هم راغلي دي، در نظر به یې ښه دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د غزاب د ولسوالۍ دی کور نسته چې درې څلور یې په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه سیت روان دي، کار او شغل نسته دلته چې وایي.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
ستونزې لرو، سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به هم خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید چې ته خپل هم کتلی شي. د دولت هڅه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه دي رفاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله من دي، وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول شوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. نهه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا له ازادي راډیو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال اوسو چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هیواد د سیندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیه سعید ویلي چې دا کسان په تیره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوې دي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر سټارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کلنه لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 3 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه و شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربه جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړي دي. اکثره خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي. پر نور مسلو هم پیغامونه لرو. د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی. خورازی پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زچما خان هم درد زابل ولایت د مرکز قلات غار اوسیدونکو، واکن هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهی پورې رسوي. معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته، یو تاک ته، یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوون د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنی داسې ناسته ولاړه سره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما له غو څخه مو دغه هیله ورزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی. الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دوی ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې د کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وستر کول. نو څه معنا نور؟ نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل مالې استاذه، ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې، مثلا دلته یې فکرې ونیسې؟ ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای، ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړې وله.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. سمی الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچو. ما د خپل منطقې له حالو وایم. د ښوونکو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورنۍ مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یې، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثره هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانی لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنها همدغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کوو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثر معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان. نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو، محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهاني سوې باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسب ده چې ښوونکي ته وسي هغه په جهاني سوې هم نه ده سوی. سید یی به په نورو نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه، نو بیا د توجه ورته کمه ده. او خصوصا چې کراسو افغانستان ته، افغانستان کې خو به خیر ښوونکي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای یا د اعتبار ورکول د بهخي کم همته دي. حتی وسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا ښوونکی چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملکو ته وتله داخل کښېلې وړ کسان وي هغه بیکاره دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه و سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پوهنتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړېږي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاز یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسېږي چې خیر کار کېږي هغه یو مسلک زده کېږي او تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیام یم له کندهاره. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې لي او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شاخ ته راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یو سا ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له جه څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش کم دی د 12 کسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفاکول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده. او دویمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر لمنه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویما مسله دا ده د کوونکو باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي، او د مور و پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور و پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره د هر وخت سبق ته کینوي، او هر وخت د ته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډیر ښه اغیز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غراند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه یم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغراند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا څنګه هلمند چې له خاص له تریاکو څخه دی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه هم دا ټوله خپله زراعت خپل کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته که څوک کوي که نه کوي هغه خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواره او دونه زره او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وو، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دېرش ولایتو بیا څه شي کوي؟ خو دا دېرش هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي چې مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي. نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا پیغام تاسې نشي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنې په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو کدار جا زروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 2 8 1 9 همدارنګه 0 0 6
302-08. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0-98-99-1522. شمیره یو یو وایم، 0-8-9-0-9-5-3-2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي، 0-1-9-4-0-1-9-3-0. اخیر تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ملګرانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یوازیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل ازمیر غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کله چې چر مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیره د زموږ سره ورور د واتساپ د طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي د زموږ د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسې شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8
دری فیریش پگ دو فیری فینز سلور صفر بل نمبر دے صفر و و ات نہ صفر دری نہ صفر سلور رسیش مارا بغان دے صفر و دو فیری صفر نہ دو فیری سلور نہ سلور یو پدی ہے لچے پیغام میں نشر کیاو پا بیائے بیائے نشر کی ازادیر علیو دیوی تل دیوی دیر منن خوختنا و دلاغ فرمان
السلام علیکم زه زپرلا خوشحالترین د پاکستان بلوچستان د خاندي د امان سره خبرې کوم زما یو لتروریز یو رکدی په نامه د دوه نیمیږي د مشر لور نیمه لال محمد نیمیږي د 15 شل کال کیږي چې ورکدی نو کوټه مشر لور لال محمد کورنن ډیر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا صبره سی خود د دوی سپته نه وي دي کله براسی نو کار چاته معلومات ستا مشتدی خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووی نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ وو یو د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 3 4 خدای په امان
بله سلام علیکم ورسلام سلام علیکم تاسو ته ورکول ورسلام په وخت په خیر الحمدلله لامن نه لغمن څخه نو زه یو تر زه چې نصر نه نه چې تقریبا د مې چې نه دره کا شوه دا په خپلو وای څو کال ته روک نه پاتم د پاره سمانه ته نه مته په داو شنه راځم وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته د سختي تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي تر اوسه معلومات نشته که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 3 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم ده د سید ودی شو اتدی شو کلو وی په عمر کې میانه قد سړای ده برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ ده خاصه د کور نه خپښوې تللای ده څلو 15 کال کېږي چې دخینه درکه شوې ده نو که هر څه د پدغه بارکه معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه نو ته پدغه شماره زنګ وکړې زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیرې سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي پدغه شماره 0 5 4 5 3 یعنی 0 1 1 1 5 و سپر دری بلا اتصالا شماره دا غم در توان چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه زلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سالور نه و دیهی لین چه زمان پیام خبور شی باقی خبر گرام او خبرد
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای